دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې د سهار نه هو په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومي زپام در ساحل در په کې هر کله وایم اوریدونکو. په خبرونه کې د سیمې په اړه د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ لتاش څخه ستاسو د کلیو بانډو تازه خبرونه هم اورو. تازه حال به را سره شریک کړي او د دې لپاره مې په فیسبوک درته پوسټ لیکلی دی, هلته را سره شریک کړي. وروسته بیا را سره په ټلیفون سکایپ او وایبر هم رابطه کولی شي. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د پاکستان حکومت د اپوزیشن پر سخت انتقاد سربیره د اضافي بودیجې د هغې مسودې دفاع کړې چې پکې د اربونو روپیو د مالیو وړاندیز شوی دی. په کوټه کې په یوه بمي چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. او امریکای ولسمشر له خپل روسي سیاله د اوکراین پر سر د ترنګلتیا کمولو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت د خپلې هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړې چې پکې د نویو مالیو لګولو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې زخت انتقاد وکړ او ویل چې نوي ټیکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د مالیې وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړی دی چې مخکې له مالیو مستثنا ول. د ویل په دې توګه به حکومت وکولی شي چې 323 اربه روپۍ وګټي. ترین وویل ولس با یوازې 2 اربه اضافي ټیکس ورکوي.
پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی, اس
دا وسوا ارب روپو خبر مو درے سوا درس الویختو ارب روپو تا را وستلا. خو پا عام خلکو یوازی دا 2 ارب روپو ٹیکسونا لگی.
د مالی وزیر شوکت ترین زیاته کړه د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور د دوام لپاره اړینه وچه پر گاډو موبایل ټلیفونونو کمپیوټر او ځنونو رشیانو مالی ولګوي او یا ور باندې ټیکسونه زیات کړي. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څه باندې 3 کلونو کې د 6 اربع ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو. خو سږ کال ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق 13 میاشت د اسلام آباد له لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه. ټاکل شوی چې هغه اداره په جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. پاکستان له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې له اقتصادي او مالی ستونزو سره مخامخ دی. چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بمي چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنیو چارو سلاکار ضیاءالا لانګو ډان ورځپاڼې ته ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک وشوه. د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین بیګا ویل چاودنه پر داسې مهال شوې چې د جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورون ته روان ول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو چاودنه د ترهګر بریت په نوم یاده کړي او پکې پر مرګ ژوبلې خفګان او خود د زیاته کړه چې په حمله کې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. په بلوچستان کې یو شمیر بلتون پالې او نورې وسلوالې ډلې فعال دي. د افغانستان پر ځول شوي ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په اګست کې له کابله د ناڅاپي وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له هېواد پرېښودو پرته ورسره بله لار نه و پاتې. اشرف غنی پرون له بی بی سی سره په مرکه کې وویل له کابله د وینې بهیدنې او د ښار د ویجاړېدو مخنیوي لپاره ووت. د دعوه وکړه چې د اګست پر 15 د طالبانو دوه مخالفو ډلو پر پلازمینې فشار زیات کړی و خو په دې اړه یې ثبوت وړاندې نه کړ. طالبان وایي پر هغه ورځ ښار ته د ګډوډۍ مخنیوي لپاره ننوتل ځکه چې غنی او نور لوړپوړي چارواکي له افغانستانه وتلي ول. ګوښه شوي ولسمشر په مرکه کې پر ځان پورې شوي نور تورونه هم رد کړل او د پخواني ولسمشر حامد کرزي دا دعوه یې ناسمه وبلله چې ګواکې طالبانو ته د واک د سوله ییز انتقال موافقه شوې وه. غنی له هېواده د تګ پر مهال د میلیونونو ډالرو د غلا تور هم ناسم وباله. د د حکومت د سقوط یو لامل له طالبانو سره د پخواني امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د سولې موافقه وبلله. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نومبر کې له سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې د افغان حکومت سقوط پړه تر ډیره د اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولې وه. بلینکن ویلي ول چې غنی ورته ډاډ ورکړی و چې هیواد به نه پرېږدي خو دا کار یې وکړ چې له وجې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو موقع ضایع شوه. امریکایي ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتینه د زیاتې شوې ترنګلتیا د کمولو غوښتنه کړې چې روسیې له اوکراین سره پولې ته نږدې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي او کریملین له ناټو څخه پراخ امنیتی ضمانتونه غواړي. بایدن پرون د ډیپلوماټیکو هڅو د پیاوړتیا په مخه له پوتین سره 50 منټه ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکایي حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې د حساسو ډیپلوماټیکو موضوعاتو په اړه د نوم نه ښوولو په شرط خبرې کولې خبریالانو ته وویل چې دواړو مشرانو راتلونکې میاشت د درو غونډو لپاره د زمینې برابرولو لپاره جدي او جامع خبرې وکړې. ټاکل شوی چې امریکایي او روسی چارواکي د جنوري پر 9 او 10 په جنیوا کې د ستراتیژیکي ثبات د مکالمې په چوکاټ کې د وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر سر د زیاتېدونکو ترنګلتیا په اړه وغږیږي. تر دې وروسته به د جنوري پر 12 د روسیې او د ناټو شورا غونډه کیږي او په بله ورځ به په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې یوه غونډه جوړیږي. امریکا د هغه هیواد اروپایي ملګري اوکراین او روسیه د هغه سازمان غړي دي. روسیې روانه میاشت په داسې حال کې له ناټو څخه د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه وکړه چې د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. له دې کار سره پر اوکراین د حملې ویره پیدا شوه او ډیپلوماټیکې هڅې ګړندۍ شوې. پوتین تیره اونۍ له غرب وغوښتل چې سمدستي د ضمانت ورکړي. د بایدن حکومت وایي د روسیې ځینې غوښتنې ورته د منلو نه دي، خو واشنگټن اشاره ورکړې چې د وسلو کنټرول، د پوځي ځواکونو د تمرینونو او په ختیځ اوکراین کې د شخړې په ګډون د مسکو پر ځینو غوښتنو خبرې ښایي نتیجه ورکړي. بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې تکرار کړه چې امریکا او ملګری به یې پر اوکراین د برید په جواب کې پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي او ناټو به په ختیځې او مرکزي اروپا کې خپل حضور لا پراخه کړي. مسکو وایي پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال رادیو د اوزموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او له اپ سٹور څخه ښکته کولای شئ او هر وخت یې استعمالولی شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د پاکستان حکومت د خپل هغه اضافي بجټ دفاع کړی چې پکې د عربونو روپیو د مالیو زیاتولو وړاندیز کړی دی. دا تر هغې وروسته چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن پر اضافي بودیجې زخت انتقاد وکړ. خو د مالی چارو وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې پر ولس یوازې د 2 ارب روپیو نور ټیکس لګولو وړاندیز کړی دی. اخوا د اقتصادي چارو پوهان او کاروباریان وایي که د بودیجې مسوده منظوره شي نو پر ولس به د ګرانۍ بار لا زیات شي. په پاکستان کې مالی کال د جولای له لومړۍ پیلېږي او د جون پر 1.5 پای ته رسي، خو حکومت وایي د اضافي بجټ وړاندې کولو موخه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور شرطونه پوره کولو لپاره د مالیو کچ لوړول دي. غلام غوث له پېښوره.
تیره ورځ د خزانه وفاقي وزیر د وفاقي کابینې نه د منظورۍ وروسته د فاینانس سپلیمنټري بل 2021 په نوم د ټیکسونو زیاتولو بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړو. د حزب اختلاف ګوندونو په دغه مهال په اسمبلی کې د دې په ضد سخت ردعمل وښودلو او د حزب اختلاف وینا وه چې د دې نوي ټیکسونو سره به په هیواد کې ګرانی نوره هم زیاته شي. خو بیا ماښام په یو خبري غونډه کې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین په ټیکسونو کې د زیاتوالي دفاع وکړه او هغه وویل چې په عام ولس به د ټیکسونو د زیاتولو ډیر بوج نه پریوزي.
پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی، اس
دا وسوا ارب روپو خبرمو درے سوا درس الویختو ارب روپو تا را وستلا. پا عام یا غریب ولس دا 2 ارب روپو ٹکسونو کی شایان در تہم خایم. پا حقا کی لوی شے ذاتی کمپیوٹری دی، دا گنڈلو مشینان، ماچس، مالگا، سر مرچکی او دا حمل دا مخینولو دارو او شایان دی. پا فارما یا دواسازو کمپنو دا یو سل شپیتا ارب روپو ٹکسونو او په مشینری د 112 ارب روپو اضافي ټیکسونه دي. پاتې 110 ارب روپو کې د شتمنو خلکو د استعمال ډیر ګران شایان مهم درته پګوته کړل، خو په عام خلکو یوازې د 2 ارب روپو ټیکسونه لګي.
عام آدمی کو پر 2 ارب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے.
د اقتصادي چارو کارپوهان او صنعتکاران وایي د دې اضافي فاینانس بل سره به په عامو خلکو د ګرانۍ بوج زیاتیږي. په پېښور کې د صنعتکارانو او تاجرانو د چیمبر پخوانی مشر مقصود انور پرویز په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وایي
دا ټول ټیکسونه چې دي کنه سمدستي چې دي 17% ورسول دا ګوره زور چرته یې ځمکه باندې یې کنه هر څه چې ته پاس سواره چې په خر سواره یا په گاڑی کې سوار کو زور خو پزمکه راضی یا ناراضی دا ډیر کلیئر خبره ده چې دا عوام ته چې دی کنه د زور به ملاوي انکم امغری اور خرچی چې دی کنه نورم به زیات شي.
د اضافي ټیکسونو په مسوده کې په موبایل ټلیفونونو 15% ته د ټیکسونو رسولو تجویز دی. د غوړو او تیلو جوړولو لپاره په درآمد کوونکي خام تیلو ټیکس د 15% نه 15% ته د زیاتولو، د دواساس کمپنو په خام موادو او د کر کروندې په موادو او په پېکشوي شودو او پېکشوي چرګانو هم ټیکسونه 15% ته د رسولو تجویزونه دي. په بیلابیل ډول ګاړو د وړو په میلیونو او غنی باندې هم اضافي ټیکسونه لګول شوي دي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د شرطونو سره سم د ټیکسونو زیاتولو او د ټیکسونو په چوکاټ کې د زیاتو خلکو د راوستلو لپاره وفاقي حکومت هڅه کوي. بیلابیل قانوني مسودې د جنوري د 12مې نیټې پورې د پارلیمان نه منظوري کړي.
د غلام غوس رپورت مو واورېده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون پر یو بل موضوع هم د حکومتي او اپوزیشن غړو ترمنځ ناندرۍ وهل شوې. حکومتي او اپوزیشن غړو د دولتي بانک سټیټ بانک اف پاکستان د خپلواکۍ زیاتولو پر ترمیمي مسودې سخت بحث وکړ. حکومت دریز لري چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF د پور ترلاسه کولو لپاره ترمیم اړین دی، خو د اپوزیشن سیاستوالان وایي یوې نړیوالې مالی ادارې ته د دولتي ادارو واک سپارل به پاکستان د نورو محتاج وساتي. د اقتصادي چارو پوهان وایي هغه هیوادونه چې له بهره قرض اخلي حکومتونه یې دې ډول اقداماتو ته مجبوریږي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار شوکت ترین چکلا د دسمبر په 13مه د سټیټ بانک اف پاکستان اکټ د ترمیم لپاره په قومي سملای کې وړاندې کړ، نو اپوزیشن غړو سخت احتجاج وکړ او چیغې وهلې. تر دې شور وروسته سپیکر اسد قصر وویل چې دا قانوني مسوده د خزانه او مالی چارو کمیټې ته د بحث لپاره لیږي. د اپوزیشن مسلم لیگ نون سیاستوال خواجه آصف پر حکومت نیوکه وکړې چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د پور اخیستو لپاره یې داسې شرطونه منلي چې له وجه به یې په اخره کې پاکستان په یوه کالونی بدل شي.
د خدای لپاره د پاکستان پر خلکو رحم وکړي، پاکستان مه خرڅوي. تاسو د سټیټ بینک کنټرول IMF تور کوي، پاکستان مور تسلیموي. کوم ملک چې په اقتصادي توګه غلام سي له هغه کالونی جوړ سي، دا له ځمکني قبضې زیات ظلم دی. تاسو موږ په اقتصادي توګه غلاموي.
ورته خبرې د جمعیت علماء اسلام فی غړي اسد محمود هم وکړي. هغه وویل چې سټیټ بینک خود مختار کیږي نه، بلکې د IMF تر کنټرول لاندې راځي.
آپ کی حکومت نے ان 3.5 سالوں
تاسو حکومت په دې درینی مکلونو کې بهرنۍ پالیسی هم تبا کړه او اقتصادي پالیسی هم تبا کړه. تاسو به ویل چې موږ به خودکشي وکړو خو IMF ته بلاړ نشو، مګر اوس په خپل سټیټ بینک جواری کوي، په خپل اقتصاد جواری کوي.
د پاکستانی پارلمان پر ویب سایټ خپاره شوی د سټیټ بینک په قانون کې د بدلون مسودې متن ښیي چې تر ترمیم وروسته به د سټیټ بینک مشر یا گورنر د وزیر اعظم او ولسمشر پر ځای د دې بینک د رهبرۍ کمیټې لخوا ټاکل کیږي. د خزانه وزارت به د بینک پر پالیسۍ او کنټرول نه لري او نه به هم حکومت په خپل خوخه قرض ترې رایستل شي، بلکې د پیسو د ورکړې واک به هم د سټیټ بینک له مشرتابه سره وي. بله مهمه خبره دا ده چې د احتساب اداره یا نیب او د تحقیقاتو فدرالي اداره FIA به د سټیټ بینک له مشر مرستیال او د رهبرۍ کمیټې لغړو تحقیقات نشي کولای. د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار شوکت ترین وایي د دنیا د هر هیواد مرکزی بینک همدومره واکدار وي، نو ځکه په دې کې ستونزه نشته. هغه د دسمبر په 13مه یوې خبری غونډې ته وویل چې اوس به سټیټ بینک د حکومت له مداخلې پرته خپلې پالیسۍ جوړې کړې شي. دی وایي کله چې د IMF سره موږ د سټیټ بینک خبره را یاده کړه، نو هغوی وویل چې د بینک سره تاسو ښه چلند نه کوئ. دوی دلیل دا راوړل چې کله هم په کوم حکومت بدې ورځې راشي نو سوده قرض ترې اخیستل کیږي. دا باید د دوی په وینا ونه کړو. په دې ترمیم سره به داسې نور نه کیږي. سټیټ بینک به د پیسو ارزښت او د بهرني کاروبار لپاره د پیسو نرخ خپله ټاکي. سمه ده چې د رهبرۍ بورډ به آزاد وي، خو دا به حکومت لخوا انتخابیږي. دا خبره هم غلطه ده چې هیچا ته به حساب نه ورکوي. په بل کې راغلي چې د سټیټ بینک او پاکستان د رهبرۍ بورډ به د پارلمان اړوند قائمه کمیټو ته حساب ورکوي. د ترین په خبره د سټیټ بینک د خود مختاری لپاره په قانون کې ترمیم ځکه ضروری دی چې که دا ونه کړي نو IMF به ورته $1 بلین قرض ورنه کړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر زلات خان وایي چې په دې ترمیم سره به IMF د سټیټ بینک او پاکستان په لویو فیصلو کې ډیر واک ترلاسه کړي چې له وجې به دوی له پاکستانه خپل قرض راوستلی شي.
That is my autonomy. The US central bank or your mulki hum niste, even Bank of England today ya Fed de America ji agib dumra chi kam ji autonomous nadi da khpal laga da che umda yo zamanat akhistalo da para zaka che IMF da us de da para da ki chi chun ki da da gab nawi da hukumat mudakhalat ba pachi nawi aw direct che mung kam reforms ra wast paadu ya la kasang mung ka کم کنڈیشنلٹیز دینو اگے کی دا وی چتا سو دا یوٹیلیٹیز بل سیوا کی پٹرول باندې زیات ټیکس لګوي.
د ډاکټر زلات خان په خبره د بل هر هیواد په شان په پاکستان کې هم مرکزی بینک د مالی چارو د نظام تر ټولو مهمه برخه ګڼل کیږي. نو ډیره ازادي او د IMF مستقیمه مداخله به پکې د اقتصادي پالیسیو جوړولو یو برخه د پاکستانی حکومت له لاسه وباسي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د بلوچستان چارواکي وایي د کوټې پر جنا سړک په بمی چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. دوی بیګا تر چاودنې وروسته رسنیو ته ویل پیښه پر داسې مهال شوې چې په ساینس کالج کې د جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې د غړو غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالې کورونو ته روان ول. هغه ګوند د پیښې پر ضد نن د کار بندیز اعلان کړی دی. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې په برید کې به ککړ کسان هرومرو د قانون منګولو ته سپاري. ایوب ترین تفصیل لري.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې پر جنا سړک باندې د ساینس کالج په لویه دروازه کې تیر شپه چاودنه وشوه چې له امله څلور کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیس په وینا چې چاودنه د جمعرات او د جمعې په منځنۍ شپه هغه وخت د جنا روډ د ساینس کالج په لویه دروازه کې د هغه څخه څه ګړی وروسته وشوه. کله چې په کالج کې د جمعې ته طلبا اسلام نظریاتي ډلې یوه دستوره و پای ته ورسېدل او خلک د هغه ځای څخه د کورو په لور روان وو و دستورې ته د جمعې طلبا اسلام نظریاتي ډلې مشرانو ویناوې کړې وې. د چاودنې سمدستي وروسته مرستندوی ادارې د پیش وځای ته رسېدلي او زخمیان د کوټ وسیول هسپتال ته رسولي. د پیش په اړه د هسپتال بیان وسیم بیک له لوري په خبر سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د کوټ د برای پیش په چاودنه کې څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې د ځینو وزه سامانه ده. د پیش سمدستي وروسته پولیس او سرحدي عسکر هم د پیش وځای ته رسېدلي او الته ګیر چاپېره سیمه محاصره کړې او د پلټنې کار یې پیل کړي، خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې وروستي پیش ذمېداري قبله کړې ده. وروسته د کوټ د پولیسو مرستیال مشر سید فدا حسن هم د پیش وځای ته ورغلی او الته د پیش د پلټونو جاج واخیستی. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د لومړنۍ پلټونو څخه ښکاره سوې ده چې د نڅرګندو کسانو لخوا د ساینس کالج د لوی دروازې په څنګ کې د بجلی په یوه کمبه کې 1.5 کیلو چاودېدونکي مواد پټ کړل سوي وو چې له امله یې دغه پیش رامنځته سوې ده. ځکه چې د چاودنې څخه له مخه پولیسو او بم ډسپوزل سکواډ له لوري د ټولې سیمې نه یوازې کتنه سوې وه، بلکې د جمعیت طلبا اسلام نظریاتي ډلې د دستورې لپاره ټول حفاظتي انتظامات هم تر سره سوي وو. د ډي آی جی پولیس په وینا چې د پلټنې وروسته به دا څرګنده سي چې څه ډول دغه چاودېدونکي مواد تر دغه ځایه پورې رسېدلي چې له امله یې څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې د کوټې جنار روډ د ساینس کالج چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې کله ډېری خلکو د نوي کال د مراسمو د جوړولو تیاری نیولی وو. او د حکومت لخوا په کوټ ښار کې د سختو حفاظتي انتظاماتو د پورته کولو ادا هم سوې وه. پر دې پیښه باندې خپله د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو خواشیني ښکاره کړې او دا عمل یې ښکاره ترګري ګڼلې ده. نوموړي په خپل بیان کې ویلي دي چې د بېګنا خلکو په نشه کولو کې تورن کسان به نه یوازې حکومت نیسي بلکې په سخته سزا به محکوم کړي. دغه ډول د یاد سوي چاودنې په ضد د جمعیت اسلام نظریاتي ډلې له لوري نن په کوټ ښار کې کار بندیز اعلان سوی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د افغانستان پر ځول شوی ولسمشر اشرف غنی ویلی د کابل د سقوط پر مهال نو خبر چې چیرې روان دي خو د الوتکه تر پورته کېدو وروسته پوښو چې هیواد پرېږدي. نوموړي پرون له بی بی سی څلور راډیو سره په مرکه کې له هیواد د تګ دفاع وکړه. غنی په مرکه کې پر د لګیدلی یو شمیر تورونو ځواب ورکړی او وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت نه شاملول د جمهوري نظام د سقوط یو لامل و. واشنگتن د نوموړي تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د نظام د سقوط لامل د غنی ناسم مدیریت یاد کړی و. طالبان د اگست پر 15مه له هیواده د ولسمشر غنی تر وتلو وروسته کابل ښار ته داخل شول. تفصیل په دې رپورت کې.
لو ګودمحالی چوپتیا وروسته د نظام د سقوط په اړه د پرزول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونی تازه له بی بی سی سره په یو مرکه کې د هغه ورځې په اړه وویل چې په ماسپخین یې د له هیواده ووت.
Morning of that day
da haq urase pa sahar me da hit sehn ke ham narat lal chi masbakhin bal hewat sa khawosam muktai khabar ra kade wo chi da haqani dalishmana kade chi kabul tabannan nawsi khud wa sat urusta da sino lama wo ghtal shul chi hamkarano tame da mili amniyat da salakar po shumul ijaza war kram chi la hewat da wosi zamuntazirum so chi da difa wazir bismillah khan ra tazang wa ha wi wel har sarang shubidi da haq waqto chi ghtal me da difa wazarat ta ulad sham 25 daqiqe muntazirum kh motor ra naqlal
da غلی غنی په وینا په هغه ورځ د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر موهيب او د ولسمشر د امنیت د ځانګړي ځواک پی پی اس قومندان ورغلل او ورته ویل چې پی پی اس ځواک سقوط کړي او په کابل کې پر پاتې کېدو ټینګار وکړي دا ټول وشل کیږي. خاغلی غنی ویل چې حمدالله موهيب سخت ورخطا شوی او له دوه دقیقو ډیر وخت نو ور کړی. د خاغلی غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ولاړ شي خو خاغلی موهيب ورته ویل چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوي. خاغلی غنی بی بی سی سره په مرکه کې ویلي هر څه ناڅاپه وشول او کله چې الوتکه ته پورته شو اله هغه وخت پوښو چې له افغانستان نه وځي. د محمد اشرف غنی په رسمي فیسبوک پاڼه کې چې بی بی سی سره د هغه د مرکه بشپړ جزئیات خبره شوې راغلي چې هغه له افغانستان زکه وتل چې د کابل لورانی مخنیوي وکړي. د نوموړي پر فیسبوک پاڼه کې لیکل شوې چې د طالبانو د دوه مختلفو ډلو ترمنځ د جګړې احتمال موجود چې په پایله کې د کابل 15 میلیونی خار خوري کېده. خاغلی غنی په دې مرکه کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګوند له افغانستان د وتلو پر مهال یې لزان سره میلیونونه ډالر وړي دي. د غنی په باور په بهرانيانو د هغه پوره باور د نظام د سقوط لامل شو. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې همدارز ویلي د افغان سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې افغان حکومت په بشپړ ډول له صحنې ایستل شوی و. تر دې مخکې د پرزول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله موهيب هم ویلي و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په تړون کې د پخواني افغان حکومت نه شاملول د دې سبب شول چې د افغانستان جمهوریت دولت سقوط شي. خاغلی موهيب په هغه مرکه کې منلی و چې ولسمشر غنی د پټینګار له کابل ووت. خاغلی غنی له بی بی سی سره په دې مرکه کې همدارنګه ادعا کړې چې د تیر نظام د زینو جنرالانو او امنیتي چارواکو سره مخکې له مخکې ژمنې شوې وي چې بهر ته به انتقال شي او د ملي امنیت ډېرې کارکونکي له سقوط وړاندې له افغانستانه وستل شوي وو. هغه وایي د ولسوالیو او ولایتونو د سقوط یو لامل د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت و. خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو بیا د سقوط پړه تر ډیره د ولسمشر اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي و چې اشرف غنی ورته له افغانستانه د نه وتلو ډاډ ورکړی او د افغانستان څخه وتلو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو فرصت له منځه یوړو. د اشرف غنی پوخانی لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک ظاهرا د ولسمشر غنی وروستۍ مرکې ته پاک سلمل لیکلی د دښمن لوی خودل او نوستالژیک مرکې د هواري لار نه ده. له کابل تر وتلو وروسته پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې پر خپل شخصي فیسبوک سو لنډي بیانې خبرې کړي او دای لومړی ځل دی چې د یوې نړیواله رسنۍ لاري د کابل د سقوط په اړه خبرې کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خیبر کې د بلدیاتو اداره وایي صوبایي حکومت به یونین او تحصیل کونسلونو ته دوه ډوله پیسې ورکوي چې یو به یې د پرمختیایي او دویم به یې د غیر پرمختیایي کارونو لپاره وي. د هغې ادارې یو مشر کاشف الرحمن پرون مشال راډیو ته وویل حکومت به دا پیسې له کلنۍ پرمختیایي بودیجې ورکوي او ملګرو ملتونو او نړیوال بانک هم ژمنه کړې چې د بلدیاتي ادارو مرسته به کوي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د ډسمبر پر 19 د خیبر په ګډون د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشول. پوښتنه دا ده چې حکومت به په خیبر ضلع کې هرې کلیوالې شورا ته څومره پیسې ورکوي او منتخب استازي په اړه څه دریځ لري. ځواب یې د فرهاد شینواري په راپورټ کې.
د خیبر ضلع لوکل گورنمنٹ یا بلدیاتو اداره وایي چې صوبایي حکومت به یونین کونسل یعنی ویلج کونسلونو او نیبرهوډ کونسلونو او بیا تحصیل کونسلونو ته د کالنی پرمختیایي پروګرام نه 10% فنډ ورکوي او ملګرو ملتونو او نړیوال بینک هم ورسره د مرستې کولو اراده ښودلې. د خیبر ضلع لوکل گورنمنٹ اسسټنټ ډایرکټر کاشف الرحمن مشال ریڈیو توائی دے کونسل تبا دو ڈول فنڈ ورکول کی گی.
نان ڈیولپمنٹل فنڈ باندې بدئی دا خپل دا دفتر خرچہ با کئی او پر ڈیولپمنٹل فنڈ باندې بدئی دا خپل علاقے کے ترقیاتی کارونا با کئی. دا بجی سالانہ فنڈ دا یو ویلیج کونسل دا دے 40,99,80,00,000 پورا کی دیشی ابدی لحاظ سر کی دیشی یو ویلیج کونسل ابدی ڈیر از یاتئی نو کی دیشی 1,00,00,000 تا ہم لاٹ سی. اس دا ویلیج کونسل جی سکار دے ویلیج کونسل جی چ سنگ تاسو پروینشل اسمبلی گورے پروینشل اسمبلی کے جی ایم پی ایس کی نی ٹور سر کی نی اخبل بجٹ جوڑ کی اخبل ڈی پی جوڑ کی اگر نبل جی اگر پاس کی اگر نبت باغ نے ایگزیکیوشن کی گئی لگا سے اسٹرکچر میں جی دا ولیج کونسل بھائی ولیج کونسل کے 6-7 ممبران بجی کی نی دا با اخبل دے علاقے چکو میں پرایورٹیز دی چکو میں ترقیاتی پرایورٹیز دی یو علاقے کے دیشی دا اوبڑے رسخت کمی دے با اخبل پروپوزل تیار کی دے بھائی چپ 80,00,000 روپو کے یا 50,00,000 سونا فنڈ راغلے دے پاکیزے جی دا 10 کی منا کول غواڑم کی ایڈی لوکل گورنمنٹ تب سبمٹ کی ایڈی لوکل گورنمنٹ باندې د ټول اسټیمیټس به جوړ کړي د ټول هر څه به جوړ کړي دغه بعد به موږ کار ورته ایگزیکیوټ کوو. څنګه تاسو ته وایم چې ویلیج کونسل چې کوم د آبادی د 5,000 پورې دی نو د 5,000 او د 15,000 چې کوم فنډ راځي نو به ډیفرنټلی پاکي به فرق کړي.
نوموړی وایي چې تحصیل چیرمین به د خپل کونسل نه بجټ منظوروي او کارونه به پرې کوي.
تحصیل کونسل تا چکم فنڈ رازی آکی بدا تحصیل ناظم چکم تحصیل میر دے دا اغبا ہم ہیر سی اغبا بجٹ پا اخپل پا تحصیل کونسل بانے با پاس گئی آبا اخپل بجٹ ڈیفینیٹلی دا اخپل کونسل نہ بے پاس گئی. کونسل کی سوک ناستی اگر کونسل کے ویلیج کونسل ویلیج کونسل ول چیئرمین نو آٹومیٹیکلی تحصیل ناظم با ڈیفینیٹلی وہ اخپل چکم غادی سے ورتوائی دے ویلیج کونسل چکم چیئرمینان دی اگر تب ہم اخپل فنڈ بلازمی ور گئی.
دا باڑی تحصیل یو منتخب شوی ویلیج کونسلر زاہد اللہ پردے وائی چہل تا دولس محرومی زیادی دی اور پکار دا سالانہ فنڈ ورتا زیاد کڑل شی.
زخو یان چھ سمرا محرومی دی و سمرا خلق استحصال شکار دی دا فنڈ خوبی داوی ہو چھے دا فنڈ دیر شی چھے زر زر پا لوکل ستا بونے خارج شی چھے خلق دا بلدیاتی انتحاباتو اغا فویدہ ہوینی و تی متاثرہ شی زکا چھے موین زمام شوائے رہے زمام نباد مونگ پا گراؤنڈ سوانا لیدل نو خلق غیر مطمئن دی مطمئن ندی نو مونگ داوی ہو چھے کا فنڈونا دغو ویلیج کونسلو لا دغو چیئرمینونو لا دی تحصیل چیئرمین لا پا غٹا ستا فنڈ ورکڑی شی غ پختنوی غین کوایری وی نو لہذا دغه خلکو لبه پلوند ستا کور په نظر ورشي او چې کله کور په نظر ورشي هغه به مطمئن شي.
په په خیبر ضلعه کې د دسمبر په 19 نیټه 1920 یونین کونسلو یعنی ویلج او نیبرهود کونسلو کې 1022 کونسلران منتخب شوي او دریو تحصیل چیرمینانو لپاره هم پکې انتخابات ترسره شوي چې د جمرو تحصیل چیرمین رسمي نتیجه اعلان کړل شوي، خو بیا د لنډې کوتل او باډې سرکاري او حتمی نتیجه لا مخې ته نه ده راغلې او هلته به په ځینې پولینګ سټېشنو باندې بیا انتخابات ترسره کیږي. د خیبر ضلع ریټرننګ آفیسر د دفتر تر مخه په لنډ کوتل کې د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ شاه خالد شینواري زیات ووټونه ترلاسه کړي. په باډه کې تر اوسه د جمعیت علما اسلام مفتی محمد کفیل په لومړي نمبر دی او په جمرود کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان امیدوار سید نواب اپریدی تر ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سوه 20 کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 13,500 اول زرا ته سواتیا کلو هرتز.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM 2020 زیږیز کال د افغانانو لپاره لکړاوه د ډک کال په توګه یاد کړی دی. IOM د کال د پای په مناسبت ویلي چې سږ کال سلګونه زره نور افغانان له خپلو کورونو بې ځایه شول او 1,000,000 نور له بېلابېلو هیوادونو افغانستان ته ولېږدول شول. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې زرګونه افغانانو ګاونډیو هیوادونو ته د تګ هڅې کړي دي. د طالبانو حکومت وایي له کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې لپاره پلانونه لري. سالم احمد صالح معلومات راکوي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 میلادي کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده، د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي، په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1,000,000 زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې له مرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1,350,000,000 ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2,500 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې، چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3,500,000 ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سخت بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه. د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1,000,000 شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ویل
زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2021 میلادي کال کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي. اوردونکو په جنوبی آسیا کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه معلوماتي وپاڼه ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل وایي په 2021 زیږیز کال کې په پاکستان کې 216 وسلوال بریدونه وشول چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې کې تر ټولو زیاتې حملې په بلوچستان کې وشوې. د وپاڼې په خبره په حملو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د حملو ذمهوارۍ بېلابېلو وسلوالو ډلو ومنلې. ګلایاس په 2021 زیږیز کال کې په پاکستان کې امنیتی پیښو ته کتنه کړې.
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتی پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو څارنې ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 216 امنیتی پیښې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بېلابېلو پیښو کې 6.5 کسان وژل شوي دي. په دې کې 211 ولسی وګړي، 215 امنیتی سرتیري او 244 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتی پیښې په بلوچستان کې شوي دي. په 2021 کال په پاکستان کې امنیتی پیښو پیل هغه مهال شوې کله چې د جنوري پر 3 نیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کانکنتونکو په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د فروری میاشت په 28 نیټه په قبایلي ضلع شمالي ګودستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکي وژلې وې. د مارچ په 24 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوې وه چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو. خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې و چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند پلویانو لاریون له مرغۍ بازار تیرېدو. د جون پر 28 د پنجاب په لاهور خار کې په یو چاودنه کې لکه تر لګه 3 کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوی و او د پولیسو په وینا پیښه د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوی و. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندي دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د 11 کلونو د بند سزا اورولې وه. په پاکستان کې جماعت الدعوه ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14 د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9 د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او 13 نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلي وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواري له پاکستان خپلواکي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14 د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14 په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او 8 نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه و منلې. د اگست پر شلمه د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیبی ځواک درې عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتون کې وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اگست پر شلمه د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځان مرګي برید کې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلي چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانې د اگست پر شلمه په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې ترسره شوي برید کې یو چینایي انجینیر هم ژوبل شوی وو. د سپتمبر پر پنځمه د بلوچستان کوټې ښار لری سونا خان سیمه کې په یو ځان مرګي برید کې د اف سي ځواک درې عسکر وژل شوي ول. د سپتمبر پر یولسمه د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې دوه سرحدي عسکر وژلي وو. د اکتوبر پر دویشتمه د بلوچستان په مستون سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نه مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر دیارلسمه د بلوچستان کوټې په نوي کلي کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلي ضلع کې دوه امنیتي سرتېري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي وو. د دسمبر پر اتمه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د پنځو کسانو مړی او بیا د دسمبر پر دویشتمه په ژوب کې د څلورو نورو کسانو مړی موندل شوي ول.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال رادیو ته غږ یا سلام پښتونخوا خبرونه ده. اوس هم تاسو کولی شئ چې سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. پر فیسبوک باندې ځینې تبصرې راغلي دي، زه په هغې کې خبرونه لټوم. تاسو تر هغې پورې د وایبر او د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په خبرتیا کې واورئ، او که خبر درسره وي نو راسره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندیو خبرونو ته په دیش میرو زنګ ووهئ. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 3 5 3 6 7 9 پر اسکائپ ہم راتا زنگ وہلی شے پتہ مدا
مشال ریڈیو
ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پر خو دے شے
مشال ریڈیو تو گیا است درتا راتا پر فیس بک باندے فیصل پختین لکھلی دی چھے پختون فیصل پختون لکھلی دی چھے دا شمالی وزیرستان پر خیسار کے زړینی کلی کې پرون ترنن پورې خلک چې دی هغه په سخت یخنه کې بهر له کورونو کې نه ولی دي. پرون وی یو ماشوم د مور غږ کې په ګولۍ وشتل شوی ده. وی موږ له شمالي وزیرستان د امنیتي مشر څخه د پوځ له مشر څخه غوښتنه کوو چې ګرز بندیزونه دې نه لګوي او د خلکو دا مشکل دی حل کړي. همدا خبره هلال وزیر هم لیکلی ده چې په خیساره کې پوځ پر خلکو باندې تشدد کړی دی. موږ په دې اړه باندې معلومات راواخلو. زموږ خبریال هلته موجود دی، له خبریال به معلومات راواخلو او بیا به درته دا ټول خبر واضح کړو چې څه شوي دي په خیساره کې. یو کس را سره دی، ستړي مشه.
مهرباني شاکر بیٹا نائن سره لکی مراتلا
خیر راغلی بیٹا نائن صاحب، خبر را سره شریک کړي.
مهرباني
برخدا دې چې پرمخ شمالي وزیرستان کې د لکی مروات زنګی خیل کلی زکی الله شهید شوی و. لکی مروات سي داسې مقبره نشته چې په هغې کې د پاکستان جنډه نه وي لګېدلې. هر میاشت درې څلور کله بلوچستان نه کله شمالي وزیرستان نه راوړل کېږي او بیا هلته لکه د ملک محافظان ملیشا یا فوج کې ډیپټي کوي او بیا شهیدان سي.
ښه
بل به دا زه ووایم چې لکی مروات سي لکه 2000
دا لږ ته ماته ښه معلومات راکړه کنه. دا لکی مروات ته پرون څوک مړی راوړل شوی دی؟ څوک مړی شوی و؟
دا زکی الله نمیږي د زنګی خیل کلي اوسېدونکی په ملیشا کې ډیپټي کوله په شمالي وزیرستان سي.
ښه او په شمالي وزیرستان کې په حمله کې مړ شوی دی؟
بالکل 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 په حمله کې مړ شوی دی. چنن به خاورو ته سپاري په زنګی خیل کلي لکی مروات شي.
سمه ده. بل در سر څه خبر وو؟
بل پامیر صاحب سبدا به وای چې لکه مروه سره لکه سترنګ ما وویل چې پښتونولي هر دي شه تبا برباد ده. هر دي شه مړی کیږي په کاش تقریبا 355 تر وځي راځي په لکه مروه سره 2023 ته مړی سوي دي. چې مړی صبر تا وکړای چې هر ورځ دلته مړی کیږي. نو کچارته دا 2022 ټول دعا وکي خدای پاک په خیر په امن سره تیر کی. نو ټول باندې زیاته مننه ای
سید بیٹنه صاحب. دا شمیري چې تاسو یاد کړی دا چا در کړی دی؟
دا د لکی مروات پولیسو له خوا موږ راخیستې دي جناب.
ښه پولیس وای چې په روان کال کې د نن اخیرنۍ ورځ ده په دې کې په لکی مروات په ټوله لکی مروات ضلعه کې 315 کسان وژل شوي دي. یعنی په دې دښمنۍ او په دې شیانو کې
او بالکل بالکل فایرونه در شوی دي. 300 دا داسې ورځ راغلی دي چې 5 کسان مړ شوی دي. داسې ورځ راغلی چې 3 مړ شوی دي. داسې راغلی زخمیان خو دې نه ما سیوا دي. الله مو دې معاف کړي. الله مو دې ګناونه معاف کړي. الله دې امن زیر را باندې وکي چې دلته زخمیان جدا دي او داسې روپ مړ شوی دي.
سید ډېر مننه. خوشاله اوسې بیٹنه صاحب. آباد اوسې چې دا دوه خبرونه مو راسره شریک کړ. خوشاله اوسې. د ماستر علي حیدر په غږ سندره اورو.
Thank you. دمینی تلاشم زده جم دغم لخکر لا بدلولا تلوساشم بغم آفتم محشر کرم بل نصیب زور کرم سبدوم رمین دل کرم دنیا خوشی حیران سب دوم رمین دل کرم دنیا خوشی حیران
مشال راډیو ته غوږیست یو بل قسم را سره د ټلیفون په کرخه دی. سلامونه.
وعلیکم السلام سائل صاحب، تاسو ته او ستاسو پروڈیوسر سر ته او د مشال ریډیو ټولو خسته اوریدونکو ته سلامونه احترامات. وعلیکم بسم الوفا د سره ملګری شویم. دوا دی کوم ناسنګ سائل صاحب
په خیر راغلی. وفا صاحب خبر را سره شریک کړی له کورمی.
مننه سائل صاحب. په کورم ایجنسی کې تقریبا دو میاشتو راهیسې یو ټورنمنټ جوړو په منتو کې د کرکټ. چاہ ٹورنامنٹ پر موٹر سائیکل باندھے مشتمل ہو شاہ د کور میں مختلف سیمنا شان ٹل پکے سلو ٹیمنو پر برخا خستی ہوا جی پرون پکے دا پائے لو بیانی دا پینل لو بعد منتو پھر کم ترمن وش والا پھر کریم لمڑے ٹاس وغٹ لو تو بیٹنگ پہ سلے وکڑا پلس ورون کی یو سل شپیکس پہ تمنڈے ہاد پہ منتو تویر کرو دا پینزو وکٹو پتاوان بندی بدل کی د منتو ٹیم خلو بانا کا تر سرا پینزو ایکٹو پتاوان بندی منتو چکم دے یو سل پینزو شونزو نا جوڑ کرو پینزو ایکٹی آؤٹ شوی دا غلو با پیر کئیم چکم دے پا خپل نوم کرلا پینزو دیش مندو سرا دیتا سائل سے مہمان خصوصی چکم دے دا یو سل سالور پینزو سر ٹل اسکاٹ ونگ کرنیل نوید سے برا گلے ہو یو سوشل ورکر عبد الخالق پٹان سے برا گلے ہو چې دلته مونږ هم ویرا گلے ہو ډیر فن دی واخستو گن شمیر کی تماشا ہی و نو دغه حالو مې دا بت سره شریکم سه سه
سم د ډیر زیات مننه. خوشاله اوسه آباد اوسه ډیر خسته دی ویلي مننه. خدای پامن. دلتا زن نور کسانو لکه شاعر گران جاوید مایزروال هم د خیسار او محب الله هم د خیسار پاړه باندې راتلی کړی دی. موږ خپل خبريال سره رابطه کړی دا غ معلومات را غونډي او تفصیلی رپورت با زر راشي هغه به موږ خبر کړو چې په خیسار کې څه شوی دی. سید اکبر نیازی لوګره د اقتصادي مشکلاتو ذکر کړی دی. زن کسانو خود خبر پا زی باندی را تا شیرون هم لکری دی. من نن اللہ تاسو طولو چخا او دلتا زن نورو کسانو دا غر آتا لکری دی. موسم حال لکری دی چی پا یخ دی نو بس خده چی یخ دی موسم و پا زنو زینو کی لکا پا بلوچستان جیونی کی او پدس زینو کی وچ باران هم روان دے. تاس تا بزا سندر نشر کرم دا دل راج پاگ بیا بزا دا خبرون لوری تراشم.
جانا
شیراز مسید او فیصل خان په کراچۍ لانډی اسپیتال چورنګي سوراب ګوټ کې د جلسې پاړه باندې لیکلی دی. چلته پی ټی ایم جلسه کوي د جنوري په دویم تاریخ باندې سمه ده. او د کوټې د پیښې هم راته ځینو کسانو لیکلی دی. دا غی خبر ما تاسو ته ولوست چې پرون چاودنه شوې ده. همداسې جابر خان د یو ځینو نورو کسانو لکه دلته څوک گوهر و لکه چې لباجوړه دوی راته دا خبر لیکلی و چې د اسلامي کالج یو زده کوونکی د ګیس چاودنې په پیښه کې وژل شوې ده. سمیع الله لیکلی دی چې په خیسور کې په حملو کې ملوث د وسلوالو دغه چې دي د دوی دوه قومندانان رفت خان الیاس چې دی یو قومندان چې دی رفت خان الیاس دا نیول شوی دی. سمه ده، موږ به معلومات راغونډ کړو او بیا به تاسو ته د دې ټول تفصیل درکړو چې څه روان دي. د فیاض خان خیشګي په غږ سندره اورو. سلام پښتونخوا به پای ته ورسي. په بله ګړۍ کې بیا درسره یو.
رنگونو باندی